صلی محمد صلی بشما است. صلی سب بفرمایید.
ډیره مننه ستار فروغ، تاسو ستړي مسې د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې ویل چې د افغانستان ولسمشر د سیمې له هیوادونو غواړي چې د داعش ډلې پر ضد اقدام وکړي. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلول. محمد قاسم سلیمان نه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. په خوست کې انتحاري حمله نږدې 1.5 تنه وژل. اسلامي دولت ډلې یو تازه ژغیز پیغام خپور کړی او ادعا کوي چې دا د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه ډلې د مشر حافظ سید دی. او ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو نن سهار هم یوې موافقې ته د رسیدو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د هم بشپړ خبرونه. په خوست کې پرون په یو انتحاري حمله کې نږدې 1.5 کسان وژل سول. د خوست امنیه قمندان مال پاسوال فیض الله خیرت وایي چې برید کوونکي خپل موټر د چمپمن په نوم د امریکا د پوځي اډې په لویدیځه خوا کې لام سړک سره جوخت د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره والوزوه. ښاغلی غیرت ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې د برید لږ تر لږه 15 کسان وژلي او له 11 زیاتې ټپیان کړي دي. د خوست دولتي روغتون مسؤلانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل دوی ته د پیښې له ځایه 11 مړي او 3 ټپیان وروړل سوي دي چې یو ټپي بیا وروسته ساور کړه. د روغتون د مسؤلانو په وینا په مړو ټپیانو کې ډیری ښځې او ماشومان دي چې جسدونه یې سوځېدلې دي. یو بل امنیتي مقام د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د مړو شمیر نږدې 150 کسانو ته رسېږي. د پېښې ځینې ټپیان د خوست نور روغتونونو ته هم لېږدول سوي دي. د دې خونړۍ برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو مخکې له دې د دې ډول انتحاري حملو مسؤلیت تل وسلوالو طالبانو منلی. د فاریاب امنیه قمندان په پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې د اویا وسلوالو طالبانو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي. سبحان قل ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې 10 وسلوال طالبان وژل سوي، له 150 زیات نور ټپیان دي. نوموړي زیاته کړه د یو مستری حلیم وسلې جوړولې او د دې ډلې له مشهورو کسانو څخه و. خارجه محمد د یو بل نامتو قمندان او یو بل تن چې نوم یې تر اوسه نه دی تثبیت سوی او احتمالا د طالبانو د امنیت رئیس به و په وژل سوو کسانو کې شامل دي. د ابراهیمی په وینا په شیرین تګاب، المار او قیصر ولسوالۍ کې پوځي عملیات نږدې یوه اونۍ مخکې پیل سول. نوموړي زیاته کړه چې په دې ترڅ کې لسګونه نور طالبان له کلو څخه ایستل سوي دي. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي، په دې ولایت کې د خپلو دوو کسانو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. اخوا په ننګرهار ولایت کې د هوایي برید په نتیجه کې 12 تنه وسلوال وژل سوي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل چې د ائتلافي ځواکونو بي پیلوټ الوتکې پرون مازدیګر مهال د اچین ولسوالۍ د میدانک په ساحه کې پر وسلوالو هوایي برید کړی چې په پایله کې 12 تنه وسلوال وژل سوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش نن یو صوتي پیغام خپور کړه او دا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی. دا په داسې حال کې دی چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکړل سوي وو چې حافظ سید د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی دی. د حافظ سید صوتي پیغام د دې ډلې په ویبپاڼه کې وروسته لغې خپور سو چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وویل چې دی وژل سوی دی. خپلواکو سرچینو د دې پیغام کاروالی نه دی تایید کړی. ویل سوی و چې په خټه پاکستانی سید د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې وژل سوی. د تیر میلادي کال له طالبانو څخه جلا او له داعش سره ملګری سو. د یوې اونۍ په موده کې په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مهم غړي وژل سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوروي په لړۍ کې خپل دریم لوبه له کوربه سکاتلند څخه وګټله. د افغانستان لوبډلې لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه. افغان لوبغاړو په شلو ورونو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو سکاتلند ته یې د 211 منډو هدف وټاکه. محمد شهزاد د دې لوبې غوره لوبغاړی سو. شهزاد په 6.5 توپونو 15 منډې وکړې. له شهزاد وروسته نجیب زدران په 28 بالونو 9 اصغر ستانکسي په 11 بالونو 4، محمد نبی په 13 بالونو 3، سمیع الله شینواری په 12 بالونو 9 او شفیق الله په یو وروستي بال 6 منډې وکړې. سکاتلندي لوبډلې که څه هم له څلورو پرته خپل ټول بالونه ولوبول، خو یوازې 103 منډې جوړې کړې او لوبه په ادین برا ښار کې د افغان لوبغاړو نندارچنو د ولولو په څپو کې پای ته ورسېده. د افغان لوبډلې بله لوبه نن له کینیا سره چې له افغانستان سره په یو ګروپ کې ده په پام کې ده. افغانستان باید دا او یو بله لوبه وګټي څو د کرکټ د شلوریزو لوبو نړیوال جام ته غوره شي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په وینا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د دې موافقې له مخې پر ایران بندیزونه او په بدل کې به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. پر دې موافقې د سلا کېدو لپاره د خبرو اوسنی پړاو دوې اونۍ دوام وکړ او دغو خبرو ته ټاکل سوی مهلت درې ځلې تمدید سوی دی. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف پرون وخت ویل د مذاکرو لپاره ټاکل سوی مهلت به چې نن پای ته رسېږي بیا ونغزې شي. د مذاکرو شاملو غړو ویلي چې پر یوې موافقې سلا کېدو ته نژدې سوي دي. خو د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون له ظریف سره تر کتنې وروسته ویل لا هم ځینې لوی خنډونه پر ځای پاته دي. د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې پرون په بمی حملو کې لږ تر لږه درویشت کسان ووژل سول. د دې حملو مسؤلیت روسه چا نه دی منلی، خو په دې ډول حملو کې اکثرا د اسلامي دولت ډلې لاس وي. د دې حملو تر ټولو خونړۍ په شمالي برخه شاب کې هغه مهال وسوه چې یو ځان وژونکي خپل چاودیدونکي مواد په یو بازار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې والوزوه. د حملې نهه کسان ووژل او 15 تنه نور یې ټپیان کړه. پرون د روژه ماتي په وخت کې 8 نور کسان هغه مهال وژل سول چې یو ځان وژونکي په عدن چوکي پر یو امنیتي پوسته موټر بم حمله وکړه. همدارس د بغداد په الاسکان سیمه کې له روژه ماتي شیبه وروسته یوې بلې موټر بم حملې 4 کسان وژل او 11 نور یې ټپیان کړه. او د بغداد په العمل سیمه کې هم 2 کسان په یو چاودنه کې مړه او 1 نور ټپیان سوه. او د دې محل دوستي خبر ده چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی خپل 13 کلیزه په لبنان کې د سوریې د مهاجرینو په یو کم کې د یو ښوونځي په پرانیستو سره ولمنځله. ملاله د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د مرمیو پر ځای د کتابونو په برخه کې پانګونه وکړي. دوی نن بلوغ ته رسیدو په لومړۍ ورځ د نړۍ د ټولو ماشومانو په استازیتوب د نړۍ له مشرانو غواړم چې موږ باید د مرمۍ پر ځای پر کتابونو پانګونه وکړو. کتابونه مرمۍ نه، کولی سي د سولې او سوکالۍ لوري ته لاره پرانیزي. ملاله یوسفزی نجونو ته د تعلیم د حق د غوښتنو په خاطر په 2012 کال کې د پاکستاني طالبانو لخوا په ډزو وشتل سوه او مړینې ته نږدې سوي وه. ملالی ویل چې په لبنان کې د سولې د کډوالو ژغ باید واورېدل سي او زیاته کړه چې ځکه خو دې پریکړه وکړه چې لبنان ته ولاړ سي. ملالی اوس مهال په بریتانیا کې اوسېږي. دا تر دې دمه خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غواړئست؟ د دې خبرونه په راپورنی کوي چې د افغانستان ولسمشر د سیمې له هیوادونو غواړي چې د داعش ډلې پر ضد ګډ اقدام وکړي.
داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگر نقاط به افغانستان سرایت میکنه.
په کندهار کې د عالمانو د افغان دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو په ملاتړ غونډه وکړه. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان په شمال کې خلک له ناامنیو پتنګ دي. د کرکټ ملي ټیم پرون کوربه هیواد سکاتلند ته ماتې ورکړه.
It's like they've already won the World Cup, the T20 World Cup in India.
په کونړ کې د وی ویلې د جوړولو چارې بشپړې شوې.
په دې کار سره اگر چې ټوله والو خو په خښوي نه ده، خو بیا هم حکم چې ډېر خطرناک ځای نه و، هغه د سیلاب او د باران د وړلو د خطر نه خلاص.
نور مسایل هم چېړو د ورکو اجزانو د لټې پروګرام د همدې خبرونې په دویمه نیمه کې واوري. ولسمشر اشرف غنی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ګډ اقدام وکړي. شغلی غنی د بریکس او شانګهای د همکاري د ټولنو یا اس سی او په سرمشریزو کې له ګډون وروسته پرون ماښام په کابل کې خبر اعلان وکړ چې دا هیوادونه د داعش خطر ته باید په جدي سترګه وګوري. احمد تکل او نور جزئیات.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای باور لري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو اقدامات سست دي. ولسمشر غنی چې د روسیې په اوفا ښار کې په دوه سرمشریزو کې له ګډون وروسته په کابل کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستۍ څرګندونو ته چې ویلي دي داعش په افغانستان کې خپلې ریښې پراخې کړي اشاره وکړه او ویل چې د دې ډلې وسلوال له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي.
نقطه اولیس کې داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دغه نقط
به لمړی ټکی دادای چې داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي لک تر لګه له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځانګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي حکومتونه ډېر سست خوځیږي زموږ اصلي ټینګار پر دې دی چې حکومتونه منسجم شي څو په ګډه اقدام وکړو او په ګډه پر مخ ولاړ شو افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې د اوفا په سرمشریزه کې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړه چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پخه اراده شته افغان ولسمشر دا څرګندونه په اوفا ښار کې د بریکس او د شانګهای د همکارۍ د ټولنو له سرمشریزو له راستنېدو وروسته وکړې ښاغلی غنی وویل د دې سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو طرحه وړاندې کړه څو د داعش او د تروریزم د اصلي ریښو د پیژندنې په اړه څېړنه وکړي
افغانستان درخواست نمود چې یک مجلس
افغانستان غوښتنه وکړه چې یو باصلاحیت سیمه ییزه غونډه جوړه شي څو په دې اړه څېړنه وکړي چې تروریزم له کوم ځای راځي او له کومو لارو چارو کار اخلي دا غونډه باید په دې اړه یو واضح میکانیزم جوړ کړي او افغانستان به په همدې مقصد په راتلونکو څو میاشتو کې د وزیرانو په کچه د سیمې د هیوادونو د غونډې کوربه وي څو د تروریستي ډلو د تثبیت او له تروریستانو سره د مبارزې د یو میکانیزم په اړه پریکړه وکړي
تصمیم بگیره
افغان ولسمشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د روسیې په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښودلې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د بې امنیتۍ د خورېدو خطر د اوفا په سرمشریزه کې رښتینی وباله او وی ویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا خطر له پامه نشي غورځولی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د غونډې په حاشیه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو نښې نښانې لیدل کیږي
ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ګډ اقدام وکړي په دې وروستیو کې دې ډلې په افغانستان کې خپل فعالیت زیات کړی دی بله خوا د اسلامي دولت ډلې یا داعش نن یو صوتي پیغام خپور کړی وي دا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی دا په داسل کې ده چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکول شول چې حافظ سعید د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی خپلواکو سرچینو دغه صوتي پیغام د دې صوتي پیغام کاروالی نه دی تایید کړی په کندهار کې دیني عالمانو د افغان دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو په ملاتړ غونډه وکړه دوی د جګړې پر شکیلو غړ غږ وکړ چې نوره جګړه پای ته ورسوي او د بېګناه خلکو د وینې له تویولو ډډه وکړي محمد صادق رښتینی له دغه ښاره رپورټ لري
د کندهار سلګونو دینی عالمانو د یوې لویې غونډې پر مهال په سوله کې د دینی عالمانو رول تر هر چا مهم وبله او زیاته یې کړه چې په دې برخه کې دوی لازمه همکاري کولای سي د دینی عالمانو او روحانینو د ټولنې مشر مولوی عبیدالله فیضانی او یو شمېر نور عالمانو پر دولت او طالبانو غږ وکړ چې د سولې میز ته کښېني او نور یو له بل سره جوړه وکړي دینی عالمانو افغان امنیتي ځواکونه د تیر په پرتله پیاوړي وبلل او د وطن څخه د دفاع په لاره کې د هغوی سرښندنې وستایلې د غونډې په پای کې د یوه پرېکړې لیک د لارې ټولو دینی عالمانو د دولت په وړاندې هر ډول فوځي حرکت نامشروع وباله او پر وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې د بهرنیو سرتیرو په وتلو سره نوره جګړه خاتمه کړي
اول افغانستان دارالحرب نه دی او په دې وطن کې هېڅ ډول نظامي او جګړیز خوځښت شرعي جواز نه لري و هم مخالفین ادعا کوله چې د خارجیانو د شتون له امله موږ جنګ ته راوتلي یو نو اوس موږ خپل افغانان د وطن څخه خپلواکه دفاع کوي او موږ علما کرام د دغه خپلواکه دفاع سایو او بدلکه ملاتړ کوو
په دغه غونډه کې دینی عالمانو دغه راز وغوښتل چې دولتي د هیواد په کچه د دینی عالمانو یوه لویه شورا جوړ کړي سوله دی لاري د سولې پروسه خښتلې او سوال طالبان د دینی عالمانو په مرسته سولې کولو ته وهڅول سي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
لکه څنګه چې مو په کورنیو خبرونو کې واوریدل، په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې 10 کسان وژل سوي دي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي، خو ځینې سرچینې د وژل سوو کسانو شمیر 10 تنه شوي. نجیب الله الوخیل دا مسله تعقیب کړې ده. الوخیل صاحب، څه دي تازه جزئیات؟ دقیقا څو کسان وژل سوي او څو ټپیان دي؟
سلام تاسو او قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تیر ماښام نږدې 9 بجې د خوست پر زاړه هوایي ډګر کې د چاکمین په نوم یوه پخوانۍ پوځي اډه ده چې امریکایي ځواکونو پورې اړونده، موټر بم بریدو شو چې په کې آزادۍ راډیو سره د خوست امنیه قمندان فیض الله غیرت د وروستیو معلوماتو پر اساس لږ تر لږه په دې پیښه کې 8 تنه مړه شوي دي او 9 نور ټپیان شوي دي. په دې پیښه کې ګڼ ماشومان، ښځې او ملکیان وژل شوي دي او جسدونه یې د چاودنې لمبې سره سوځېدلي دي. دا چې ډېری وژل شوي کسان په ګاډو کې له ښاره کورونو ته پلارو، نو ښایي په دې پیښه کې د ځینو کورنیو ډېر غړي هم مړه او ژوبل شوي وي. خوست امنیه قمندان ازادۍ راډیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر خپل د چاودېدونکو توکو ډک موټر د چاپمین لویدیځه خوا کې د عام سړک سره جوخ د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره جنګولی او دا مرګ ژوبلې اړولې ده. لا تر اوسه هم د تلفاتو کره شمېره نه ده معلوم. لاملونه هم بېلابېل دي، ځکه چې ځینې مړي او زخمیان کورونو ته انتقال شوي دي، او ځینې زخمیان بېلابېلو خصوصي او حکومتي روغتونونو ته انتقال شوي دي. تېر ماښام چې زه خپله د خوست ولایتي روغتون کې وم، هلته 10 مړي انتقال شوي وو او 3 نفره هم زخمیان وو چې بیا هغه یو کس بل هم د ژورو ټپونو له کبله صبر کړه، 8 تنه شول. همدارنګه دلته په خوست کې یو بل روغتون هم شته چې ډېر ناروغان هلته انتقال شوي وو، په هغه کې 11 تنه ټپیان وو او 2 نفره وژل شوي، هلته هم انتقال شوي وو. نو تر اوسه پورې د دې پېښې په ارتباط او تلفاتو په ارتباط باندې کره معلومات نشته. البته امنیتي مسؤلین وایي چې موږ په دې ارتباط باندې تحقیقات پیل کړي دي چې بیا وروسته به د رسنیو سره شریک کړي.
الخل صاحب، د پېښې مسؤلیت تر اوسه چا منلی؟
نه، تر اوسه پورې کومې وسله والیدلې د دې پېښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. مونږ پېښه ډېره سنګینه پېښه ده او ډېره زیات مرګ ژوبله لري، واقعا ډېره دردونکې پېښه ده. کله چې مونږ بېګا وو، مونږ په سلګونو کسان ولیدل د خوست خلک چې راتلل او د پېښې قربانیان لیدل. همدارنګه زیات شمېر ځوانان راغلي وو تر څو که ټپیان وینو ته ضرورت ولري وینه ورته ورکړي.
نجیب الله الوخیل و په خوست کې ومردل چې په دې ولایت کې تیر ماښام په یوه انتحاري حمله کې د امنیه قمندان په خبره چې 8 کسان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر همدغه څپو هر ورځ د ماښام تر 2 بجې وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلی سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. او اوس به ملالۍ بشیر راتوي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
اگزامینر خبرونه په خپل اخیری کڼه کې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د شنبې په ورځ د حافظ سعید او داعش ډلې 10 نورو غړیو د وژل کېدو خبر تایید کړ چې د جمعې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې په یوه هوایي حمله کې ووژل سول. د امریکا یو نظامي چارواکي براین ترایبوس هم تایید کړه چې دا حمله امریکایي ځواکونو په اچین ولسوالۍ کې پر هغو کسانو وکړه چې د امریکایي ځواکونو لپاره تهدید وو، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. اگزامینر زیاتوی دا حمله ترکندوی چې دا په افغانستان کې د داعش پر ضد مبارزې یو بل پړاو دی. برطانوي ورځپاڼې ګارډین هم په خپل آخري ګڼه کې په افغانستان کې د داعش د مشر او د هغه د مهمو همکارانو د وژل کېدو په اړه لیکلي دي. مقاله وایي دا پیښه د داعش ډلې پر وړاندې یوه لویه ضربه ده چې له مخکې هم د ځایي طالبانو له حملو سره مخامخ ده. داعش د سوریې او عراق په درو کې یوه برخه تر خپل کنټرول لاندې لري او هلته یې اسلامي خلافت اعلان کړی دی. یو شمېر سخت دریځو ډلو د دې ډلې له مشر ابوبکر البغدادي سره خپل بیعت اعلان کړی دی. په دوی کې په مصر کې هغه سخت دریځ هم شامل دی چې د شنبې په ورځ د ایټالیا پر کنسلګری باندې د یو موټر بم حملې مسؤلیت منلی وو چې پکښې یو کس ووژل سو. په دوی کې په پاکستان او افغانستان کې سخت دریځ هم شامل دی چې پر امریکا د 2001 کال د تروریستي حملو وروسته د دې هیواد د حملو هدف ګرځېدلی دی. په دې وروستیو میاشتو کې په دواړو هیوادونو پاکستان او افغانستان کې هغو سخت دریځو چې د داعش د سیمو نیولو او د دې ډلې د پراخ انټرنیټي کمپاین تر اغیز لاندې راغلي وو خپل تور بیرغونه په هغو سیمو کې پورته کړل چې د دوی تر کنټرول لاندې وې. کارپوهان او چارواکي وایي په افغانستان او پاکستان کې د داعش پلویان کم دي او دا ډله د ځایي سخت دریځو له مقاومت سره مخامخ کیږي چې قوي قبیلوي اړیکه لري. خو د ګارډین په وینا له داعش سره اړوند یوې کوچنۍ ډلې له راپورته کېدو سره هم سیمه له بې ثباتۍ سره مخامخ کېدای سي او د امریکا هغه هڅې چې غواړي په افغانستان کې خپل 14 کلن پوځي ماموریت ته د پای ټکی کښیږدي پیچیده کېدای سي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 20 اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوروي په لړۍ کې خپله دریمه لوبه هم وګټله. افغان لوبډلې د سکاټلند سیالي لوبډلې ته په خپل کور کې د 211 منډو هدف وټاکی چې مقابل لوري پوره نه کړی. سو د احمد تکل په راپور کې واورئ چې لوبه ولې دومره مهمه وه.
They face each other now though, Scotland against Afghanistan, coming to you live from the Grange in Edinburgh.
له هالند او متحده عربی امارات وروسته پرون د سکاټلند ور وچه د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته راوځي. افغان لوبغاړو په ایدنبرا ښار کې د کوربه لوبډلې په وړاندې په زړه پورې لوبه نندارې ته وړاندې کړه. د افغان ټیم کپتان اصغر ستانکزي چې پچه وګټله نو د بیټنګ پریکړه یې وکړه او دا کار یې په ګټه تمام شو. افغانستان په 20 اوورونو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل خو سکاټلند ته یې د 211 منډو هدف وټاکه. محمد شهزاد د دې لوبې غوره لوبغاړی شو او د نوم په پرونۍ په زړه پورې لوبه کې د مبصرینو پر خلوو.
Down the wicket, but has he got enough? Would you ever doubt Mohammed Shahzad? Against the wind, never mind that.
شهزاد د کرکټ د 20 اوریزو لوبو د مقدماتي سیالیو په خپل دریمه لوبه کې په 16 توپونو 15 منډې وکړې او نورو لوبغاړو ته چې د پسې راتلل لوبه اسانه کړه. له شهزاد وروسته نجیب زدران په 21 بالونو 1.5، اصغر ستانکزي په 1.5 بالونو 4.5، محمد نبی په 3 بالونو 3.5، سمیع الله شینواری په 2 بالونو 19 او شفیق الله په 1 وروستي بال 6 منډې وکړې. محمد شهزاد 5 شپږیزه او 15 څلوریزه، نجیب الله زادران 3 شپږیزه او 1 څلوریزه، محمد نبی 3، سمیع الله شینواری 2 او شفیق الله او اصغر ستانکزي هر یو شپږیزه ووهلې. سکاټلندی لوبغاړو نسبتا ښه لوبه وکړه خو د افغانستان لخوا خورا لوی هدف ورته ټاکل شوی و. سکاټلندی لوبډلې که څه هم له 4 پرته خپل ټول بالونه ولوبول خو یوازې 103 منډې جوړې کړې او لوبه په ایدنبرا ښار کې د افغان لوبغاړو او نندارچیانو د ولولو په څپو کې پای ته ورسېده.
It's like they've already won the World Cup, the T20 World Cup in India.
د افغان لوبډلې بله لوبه نن له کینیا سره چې له افغانستان سره په یوه ګروپ کې ده په پام کې ده. افغانستان باید دا او یوه بله لوبه وګټي څو د کرکټ د 20 اوریزو لوبو نړیوال جام ته غوره شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
اختر مینوال له پکتیکا په خپل پیغام کې لیکلي، له افغان ځواکونو څخه غوښتنه کوي چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال له احتیاط کار واخلي. کمال الدین سپان له کندهار په خپل پیغام کې په خوست کې د تیر شپې حمله د انسانیت د دښمنانو کار بللی دی. صابر له هلمند لیکلي پر داعش او نورو تروریستي ډلو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه مؤثر تمام شوي، دوام به یې مثبته نتیجه ولري. محمد ایوب هم له هلمند لیکلي داعش ډله غواړي په افغانستان کې پښې ټینګې کړي او بیا ایران ته مخه کړي او زیان ورورسوي. قاري محمد مدني له نورستانه لیکلي وسلوالو طالبانو په وانټ وایګل ولسوالۍ کې پر خلکو سخت ظلمونه پیل کړي دي او ریدونکي له دولت غوښتنه کړي چې په دې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي. د تنها په نامه اوریدونکي له لوګر لیکلي ټولو افغانانو ته د کرکټ ملي ټیم د پرله پسې درېمې بریا له کبله مبارکي وایم. اوریدونکي لیکلي چې کرکټ ټول ملت یو موټی کړی دی. عبدالرحمن بیا له افغانانو هیله کړې چې د کرکټ ملي ټیم د نورو بریاوو لپاره دعا وکړي.
دا وستا سوزینی پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. د برکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. خو اوس ځینې راپورونه لرو. په بلخ ولایت کې ناامنیو خلک اندېښمن کړي. دوی وایي په آرام زړه کاروبار او ژوند نسي کولی چې هر وخت دلته خلک وژل کېږي او بې باوري د خلکو په منځ کې زیاته سوې ده. خو د بلخ چارواکي وایي چې جنایي پېښې زیاتې سوې خو د ناامنیو د مخنیوي لپاره تدابیر لري. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف نه رپورټ لري.
د شمال ځون په ډېرو ولایتونو کې د دولت مخالف وسلوالو د فعالیتونو زیاتوالی او د ناامنیو د پراخېدو په دوام کې دا ځل د بلخ ولایت اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د بدامنۍ د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د چهارب ولایت چمتل او شولګرې ولسوالۍ اوسېدونکي د شپې لخوا په خپلو سیمو کې د دولت د مخالف وسلوالو له موجودیت څخه شکایت کوي او وایي چې د دوی په وړاندې د زور زیاتي تر څنګ ترې عشر او پیسې هم ټولوي. د بلخ ولایت ناامنۍ یوازې ولسوالیو ته نه ورتمامېږي. د بلخ مرکز مزار شریف اوسېدونکي هم په دې ښار کې د تروریستي فعالیتونه او د خلکو د وژنو له زیاتوالي څخه شکایت لري. د مزار شریف اوسېدونکي وایي له دې سره چې جنایي پېښې د سیمه کې زیاتې شوي تر څنګ یې توریستي فعالیتونه او ناامنۍ هم مخ په ډېرېدو دي.
وضعیت امنیتي بسیار خراب شده. هر روز ما
ناامنۍ مخ په زیاتېدو ده. حتی د بلخ په مرکز مزار شریف کې هم خلک د امنیت په اړه ویره لري. هر کله چې متوجه شي یو کس د ناپېژندو وسلوالو لخوا وژل کېږي یا د مسلې خلک د امنیت په اړه د توریستي فعالیتونو ښکار ګرځي. دولت د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې پاملرنه نه لري. زموږ غوښتنه دا ده چې دولت باید زموږ امنیت ته پام
وکړي.
په مزار شریف کې د توریستي پېښو تر ټولو تازه پېښه کې د تېرې شنبې په ورځ ماښام د حزب جنبش یو پخوانی قمندان د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا ترور شو چې په یاده پېښه کې د هغه دوه تنه ساتونکي هم ټپیان شول. بلخوا بیا د بلخ امنیې قمندانۍ مسؤلین نسبت پخوا ته د امنیتي وضعیت له ښه والي ډاډ څرګندوي. د بلخ امنیې قمندانۍ ویان شیرجان دوران وایي چې په یاد شوي ولسوالیو کې نسبت پخوا ته امنیت ښه شوی او د مخالفینو د تحریکاتو او فعالیتونو په اړه د خلکو اندېښنې بې ځایه دي. دورانی په مزار شریف ښار کې د جنایي پېښو زیاتوالی مني خو زیاتوي چې دوی د زړه بوږنوونکو جنایي پېښو د ټولي په هڅه کې دي. جنایي پېښو په اړه ټولنه کې رامنځته کېږي. حتی په امریکا او اروپا کې چې پرمختللي وسایل هم لري موږ په هڅه کې تر څو وکولی شو د یادو پېښو سطح راټیټه کړو او دا به په ټوله نړۍ کې یو معمول ډول لري. په داسې حال کې د بلخ پولیس په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت له ښه والي ډاډ ورکوي چې کله ناکله خلک په خپلو سیمو کې د دولت د مخالفو وسلوالو له موجودیت څخه شکایت کوي او وایي چې محلي پولیس هم د خلکو په آزار او وضعیت لاس پورې کوي چې محلي دولت هم ورته بې توجه پاتې شوی دی.
د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې مو واوریدل چې په بلخ ولایت کې ناامنیو خلک اندېښمن کړي. دوی وایي چې په آرام زړه کاروبار او ژوند نسي کولی ځکه چې هر وخت دلته خلک وژل کېږي او د خلکو په منځ کې به بې باوري زیاته سوې ده. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو ستونزه زیاته سوې ده چې خلک وایي دغو ناامنیو دوی متاثره کړي دي. د ناامنیو په تازه پېښه کې پرون ماښام په خوست کې یوه انتحاري حمله وشوه چې د چارواکو په خبره تقریبا 8 کسان په دې حمله کې ووژل شول.
زده روزګان ولایت کې زو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زده تری د کومندان یو صدا غواړم چې موږ په ولسوالۍ کې ډېر نامنی د ار اسکر کومندان دی. جلبې زار شروع دی. خلک وی خلک ټکی خلکو ته وایي ژیره چې غټي هغه خودی کومندان نو ته وایي چې ژیره غټي دا غره ګرځي چې ژیره خریلی هغه زردي دا څنګه آل دی. دا څه دا څنګه ځانته حکومت ته څنګه اسلامي حکومت ځانته وایي دا څنګه راځنه حکومت دا رقم حکومتداری ده. زه د تېرې د قمندانې امنیت صدا غواړم چې د ګیزه ولسوالۍ ته د توجه وکړي. هر عسکر یا قمندان خلک وي خلک ټکوي خلک ځیری په بازار کې په خلکو ټکان کوي په دوکانو ټکان کوي.
د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدئ. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8:30 کېدونکي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د سهار 8:30 سوې د مهمو خبرونو سرقتونه د محمد قاسم سولمل څخه اوري.
په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې 1.5 کسان وژل سول. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي چې بریدونکي خپل موټر د چمپمن په نوم د امریکا د پوځي اډې په لویدیځه خوا کې لام سړک سره جوخت د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره والوزوه. د فاریاب امنیه قمندان په پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې د اویا وسلوالو طالبانو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي. او د ننګرهار چارواکي بیا په دغه ولایت کې د هوایي برید په نتیجه کې د 1200 تنو وسلوالو د وژل کېدو راپور ورکوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش نن یو صوتي پیغام خپور کړی وي. دا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکړل سوي وو چې حافظ سعید د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوراوي په لړۍ کې خپل دریم لوبه له کوربا سکاټلند څخه وګټله. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماتان یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په وینا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې پرون په بمی حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل سول. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ خپله 13مه کلیزه په لبنان کې د سوریې د مهاجرینو په یوه کمپ کې د یو ښوونځي په پرانیستلو سره ولمانځله.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ چې آدرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د کونړ ولایت په مرکز کې د وی ویلی د جوړولو چارې بشپړې سوې. خلک وایي د دې پروژې په مرسته یې زیاته اندازه مځکه خړوب سوه. نړیوال بانک د دې پروژې لګښت ورکړی دی. روح الله انوري او نور جزئیات.
د کونړ په مرکز سدآباد کې د کیرالی د تاریخي ویلې د ترمیم چارې چې یو کال وړاندې د نړیوال بانک په مالی مرسته پیل شوې وي بشپړې شوې. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل د ویلې په ترمیم 4.4 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی او 600 هکتار ځمکه به یې په اوبو خړوب شي.
د کانون په سپتمبر 2014 کال کې د پروژه پلی شوې ده او تقریبا یو کال کاري موده وه. مجموعي بودیجه 4.4 میلیون افغانۍ و چې تامین کوونکی نړیوال بانک و.
هغه وایي که څه هم چې په کونړ کې په تیرو 1.5 کالو کې د نړیوالو په مالی مرسته زیات کارونه شوي خو د خلکو ستونزو ته ځکه ځواب نشي ویلی چې کونړ سرحدي او په هر لحاظ زیانمن شوی ولایت دی. د کرهالي اوسیدونکي وایي پخوا به چې لږ باران وشو او سیلاب به راووتو نو ډیری وختونه به یې د ویلې سربند ویجاړولو چې ولس به یې ډیرو ستونزو سره مخ و.
او سیلابونه به راغله نو دا به له منځه وړله خرابېدله به بیا به خلکو ته تکلیف و بیا به هغوی راتلله او جوړوله به. اوس الحمدلله په دې کار سره اگر چې ټوله واله خو پخه شوې نه ده خو بیا هم حاکم چې ډېر خطرناک ځای نه و هغه د سیلابه او د باران د وړلو د خطر نه خلاص شو. دا ډېره مهمه واله په دې باندې ډېره ځمکه پرته ده. تقریبا 650 هکتار ځمکه ده. دا شان 2000 فامیله دي. جوماتونه دي، روبانې مدرسې دي.
حاجي احسان الحق د کیرالې د ځوانانو د شورا رئیس د اوبو ډېره تنګسه به خلک د تنګسه سره مخ اوس الحمدلله چې دا کانال دغه پروژې شرکت سرته ورسو. د کیراله چې څومره ځمکه وه دا چې مخکې هغه ته د اوبو رسیدګي نه کېده انشاءالله د دې اوبو د ولې په واسطه چې دا اوس کوم کانال جوړ شو ټولې کیرالې ته اوبه رسېږي. هغه زموږ مشکل چې انشاءالله خلاص.
خلک وایي پخوا هم په کونړ کې د کیرهال او سالار ویلو په ګډون د نورو ګڼو ویلو د ترمیم په نوم په لکونو ډالر راویستل شوي خو د راویستل شوو روپو ډېره کمه اندازه پرې په غیر فنی ډول لګېدلې او چې کله هم لږ سیلاب راغلی هغه ویلې ویجاړې شوي او بیا هم دوی ستونزو سره مخ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دبر کو عزیزانو د لټي پروگرام په یو رپورت پسې اوریدلای سي. د پکتیا سوداګر او ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې په تیرو 15 کلونو کې هیڅ ډول لوی مهم اقتصادي پروژه نه ده پیل شوې او سوداګري له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. سوداګري وایي چې د سوداګري د ودې لپاره په دې ولایت کې زمینه سازي نه ده شوې. نور حال د داود تپان پر رپورت کې.
دا پکتیا یو شمیر سوداګر او کروندګر وایي حکومت ورسره پرته له ژمنو هیڅ نه دي کړي او په تیرو څو کلونو کې هیڅ ډول لویه مهمه اقتصادي پروژه نه لري. دا دوی په خبره د پکتیا سرمایداران د مجبوریت په اساس د خپل ولایت پر ځای د هیواد په نورو برخو کې سرمایه ګذاري کوي. دا پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونو عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمیار وایي په تیرو څو کلونو کې د یو شمیر چارواکو د ناغېړۍ او نه پاملرنې پر اساس هغه ډول چې لازم و د اقتصادي پروژو لپاره کار نه دی شوی.
اقتصادی پروژه چې زی پکتیا کې هغه تر اوسه تطبیق شوی نه دی ولې متاسفانه ځینې چارواکي دلته ناغړي کړی و په خوا چې دلته پروژه تطبیق شوی نه دی. اول پروژه موږ لرو د پارکای صنعتي د زر جرم مځکه لرو موږ ولې متاسفانه سرمایه ګزاران یو ویس فابریکې موږ پکتیا کې لرو تر اوسه دوی په شخصي ځایونو کې فابریکې جوړ کړي او سرمایه ګذاري کړی سه خو بدبختانه څه د مځکه تر اوسه پورې په شپږ کاله کې څه دوی ته توضیح شوی نه دی. بل مهمه پروژه چې زموږ ده د برق پروژه ده تمدیدي لین ده له کابل نه تر پکتیا پورې سه متاسفانه په دې باندې هم کار روان ده خو ډېر سلو کار روان ده. دا باید مخکې باید پیل شوی وی. او بل پروژه چې موږ لرو د ډنډ پټان لاره ده کرزي صاحب هم وعده کړی وو ډاکټر صاحب اشرف غني هم وعده وکړي موږ سره لاره ترانزیټ کوو ولې متاسفانه دا عملی جنبه ځان ته نه دی نیولې.
نوموړی دا هم وایي چې که چېرته په روان وخت کې هم د سوداګر او کروندګرو ستونزې په پام کې ونه نیول شي ښایي ورځ تر بلې په پکتیا کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو او د دې سیمې ټول سوداګر د هیواد په نورو سیمو کې سرمایه ګذاري وکړي. د ده په خبره چې د دې سیمې ډېرو سوداګرو د حکومت له لورې د نظم نسازي او بشپړو اسانتیاو نشتوالي په اساس ونه شول کولای چې په پکتیا کې خپله سرمایه ګذاري وکړي. یو ځل بیا نصیر عالمیار:
متاسفانه اکثره پکتیا زموږ څه ده په کابل کې ځینې یو دوه سلې فابریکې دي چې په کابل په پارکای صنعتي کې هغوی سرمایه ګذاري کړې ځکه چې دلته زمینه ورته برابر نه و او دوی نو د دولت حمایه نه و.
د پکتیا شمیر سوداګر او کروندګر وایي چې دوی سره تش په نوم وعدې کېږي او د کار څرک نه لګېږي. د باغدارانو د اتحادیې رئیس حاجي یاسین او د ګردیز یو تن سوداګر:
که موږ ته یو داسې لویه پروژه تطبیق شوې وای چې هغه په پارک صنعتي کې برق وای موږ د وزارت نه څومره خواستونه کړي موږ د دولت نه څومره خواستونه کړي دي څوک یې موږ په خبره نه غوږ نه ګروي. موږ غوښتنه دغه دي چې اول د دغه لیار ته ترانزیټ کړي دویم دې موږ میوجات حاصلاتو ته هغه پیدا کړي بازار پیدا کړي مارکیټ درته پیدا کړي دریم د دغه دی چې موږ ته د برق ضرورولې چې موږ ته دغه پارک صنعتي توزیع کړي چې د موږ په فابریکې کې جوړ کړو فابریکې چې جوړ نه شي نو په اقتصادي کومه پله مخ لور شي.
زما نوم عبدالرحیم دی یو تجار د ګردیز د ښار په ګردیز کې د درې څلور کال کېږي چې د اقتصادي پروژې بیخي اصلا نوم یې ستاسو اصلا جوړ شوی نه ده. په نوم پر جلسه کې په پار کال کې ورورجان یادوي د خبره والی صاحب یا هر څوک سره راځي د وکیل صاحب در د غوري سي موږ داسې کوو داسې بندونه به جوړو پروژه به جوړو داسې کومکونه به راوړو خو تر اوسه هیڅ اثر نه معلومیږي چې دوی چیرته راوړي چیرته جوړ کړی ده جوړ کړی ده نه ده جوړ کړی. خو زموږ د نوې دولت د خواهش ده د نوې والی صاحب سپکتا ته راغلی ده زموږ خواهش ده صدقه اقتصادي پروژې ته لږ توجه وکړي.
د باغدارانو د اتحادیې رئیس حاجي یاسین دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې په مکرر ډول دوی له مرکزی حکومت څخه په دې ولایت کې د میوجاتو مارکیټ غوښتنې هم کړې دي خو تر اوسه ورته کوم بازار نه دی پیدا شوی. او په خبره چې که ادارې ستونزو ته حل لار پیدا نه کړي دوی به له حکومت سره داسې چلند وکړي.
خو اخر موږ دې ته مجبوریږو چې دا د مڼو نه موټر بور کړو د وزارت زراعت په مخ کې خلی کړو یا د وزارت تجارت په مخ کې خلی کړو یا د ریاست جمهوری په مخ کې خلی کړو چې دغه وستوس نیتګیرو کړو او موږ سمر ورسده وستبو کو.
په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو رئیس رشاد باختری د سوداګرو ستونزې په بشپړ ډول تاییدوي. وایي تر اوسه پورې دلته حکومت د سرمایه ګذارۍ لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. دی زیاتوي چې په دې ولایت کې د سوداګرۍ د ودې لپاره شته اقتصادي پروژې نه دي پیل شوې او دا نامعلومو ستونزو له امله تر اوسه پورې ځنډېدلې دي.
پکتیا کې د سرمایه گذاری پیش زمینه یا زمینه سازی لپاره شپږ پروژې چې باید سوی و همه بعضی تقریبا سلور کال مخ یا پنځه کال مخ کې شروع سوی، متاسفانه په تعصب سره وایي چې دغه پروژې ترس پورې تطبیق سوی نه ده د بعضې ستونزو له کبله.
نوموړی دا هم وایي ډېرې داسې پروژې شته چې د نورو هغو لپاره زمینه سازي ګڼل کېږي او باید مرکزي حکومت ورته پاملرنه او ولایتي اداره په کارونو اقدام وکړي څو پورې د پکتیا اقتصادي ودې لپاره زمینه برابره شي. همدا خبرې د پکتیا یو شمېر مدني فعالان او د چارو کتونکي هم کوي، وایي چې په پکتیا کې هغه مهمې پروژې چې د نورو لپاره اساس ګڼل کېږي نه دي پلي شوې. مدني فعال او د چارو کتونکي سمیع الله پیوند وایي
پروژې پلي شوې دي، ولې د اقتصادي برخه کې چې هغه د پام وړ بنسټیزې پروژې چې هغه برق ته، هغه ترانزیت سرک ته، هغه د صنعتي پارک ته، هغه نور دغسې غیر پروژې دي چې هغه اساس ته د سوداګرۍ هغه په باندې سوداګري ولاړه ده، هغه پروژې نه دي پلي.
دا چې په پکتیا کې د سوداګرو ستونزې تر کومه بریده پورې د ولایتي ادارې مسؤلین مني، د پکتیا مرستیال والي عبدالولي سي ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ډېر شمېر پروژې له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي.
د پکتیا په ولایت کې لویې پروژې لکه د مچلغو بند، د خاري اوبزازی سړک، لکه د زرمت سړک، د زرو جریبو په اندازه کې ځمکه لرو، د صنعتي پارکونو دپاره چې بنیادي کارونه دي، د ملک د نورو د ډېرو سیمو په شان دغه پروژې د ځنډ او د خنډ سره مواجه شوي دي. او د دې د ځنډ سبب دا نه ده چې په پکتیا کې دغه ظرفیت نه و موجود چې د زر جریبه ځمکه د هغه تاوار کې د ملي تاجرانو ته، او دا هم نه و چې ملي تاجرانو دا نه غوښته. خو تعصب سره باید ووایم چې دغه مسلې ته باید مرکزي حکومت په جدیت نظر وکړي، او شاید دا ستونزه یوازې په پکتیا کې نه
د اقتصادي پروژو نه پیل کېدل په پکتیا کې د سوداګرۍ د ودې مخه ډب کړي. او دا پکتیا ډېر سوداګر په دې اند دي چې اساسي او بنسټیزې پروژې لکه برېښنا، د اوبو بندونه، د جوسو فابریکې او نورې ډېر ژر پیل او چارې بشپړې نه شي، سوداګر به همداسې له ستونزو او چیلنجونو سره مخ وي. داود طپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسې خپل ورکوښو عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکوښو عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې به د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه ډېر کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، بیا څو اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، په نننۍ خپرونې کې بیا هم داسې تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور له کاپیسا نه تلیفون کړی دی او د یو شخص په هکله یې معلومات ویلی دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. او همداراز بیا هم اوریدونکو شکایت کړی دی چې ډېر داسې کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. نو ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې د پیغامونو په سر کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د عبدالحبیب له کاپیسا نه موږ ته رالېږلی دی. د یو شخص په هکله معلومات لري چې نوم یې نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دغه شخص عصبي تکلیف لري، خو ځینې نشانې یې ویلي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
عبدالعظیم له کاپیسا خبرې کوم. زموږ سره یو هلک ده چې په یوه سترګه د شینتوره غوندې ده، ثابت تکلیف هم لري. کله چې څوک پاکستا یم، کله وایي د کابل یم، کله چې خپلوان ما غاغار وي یلهوایا یو دېرش پنځه دېرش شپږ دېرش اوس یو دېرلس.
تاسو د ازادي راډیو نه د ورکوښو وزانو دوستانه پروګرام ته غواګیاست. ګرانو اوریدونکو، اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې داسې یو تلیفوني پیغام هم شته چې بیا یو اوریدونکي ویلي دي چې ډیر کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي. دغو کسانو ته یو وار بیا هم وایو او هیله کوو چې زموږ اوریدونکي بې ځایه ونه ځوروي او دوی ته بې ځایه تلیفونونه ونه کړي. دا ځکه چې ډیر وارې له ازادي راډیو نه د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. ډیر به منځنډه راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کیدای شي چې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
زه خیرالله د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ له تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته ټولو ته سلام وایم. سلامه شمه احمد زوی، نور محمد د جمعه ګل زوی، د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ د شهزادګانو د کلي اوسیدونکي. انزلت کال وړاندې له ایران څخه دوبی ته په کاچاکی لاره لادرکه شوي او کورنۍ یې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د هغوی له کورنۍ سره لاندې شمېرو کوي: صفر اووه سوه اتیا نه پنځوس اتلس اووه. بله شمېره ده: صفر اووه سوه نوي اووه نوي اووه نوي. وسلام.
مسلمان معلومات پیغام ده چپدا در دې دلې دلې کې ګوتې مو هي ول به مسلمان دلې د فامیل کور نه دی فامیل آزاد خپل په خپل هر مسلمان ورته موري د موږ نه دي ځنګ دا مانو د مسلمان د هله چې موږ کوي دا کار.
السلام علیکم ورځ او مبارک کار به تندار دی تاسو وګورئ کوم یو نو سیدی د احمد محمد تقریبا د څوار نو سکانو دی عمره دا د مخ شنبه دا شکه ولاړ د سپینه لکتی نو به یو کار کیږي چې د کور سره د درک دی د کوټ څخه یعنی په لاندې په کوټ کې وسیږي. نو زه په پاکستان کې مبارش نه راوېم چې پر څه په دې کې درېسا ته ډېر څه بوروي درېسا او څه او په کندهار نمبر بیا وایم چې د ډاکټر احمد الله سره چا په لکړې باندې سره تماس ونیسي. چې پر وسو دروځه څه بوروي یو دېش
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ د شهزادګانو اوسیدونکی یم. زما نوم موسی خان ده. موږ دیارلس کاله مخکې د اکا زومن چې محمد حسن نومېږي او یو نور محمد نومېږي ایران څخه و دوبۍ ته کلو نادرکه سوي دي. په دې شماره له موږ سره اړیکه ونیسي. دلته د مور پلار ډېر خوشحاله شي او د مودې ټلیفون شماره ده: صفر افتاد شیش وسلوه افتاد شیش افتاد هفت بیست و نو بیست و دو څلور. دا د مودې ټلیفون شماره ده. او بله شماره د مودې ټلیفون دغه ده: صفر هفتصد و شست و پنج دویست و نود و شیش چهارصد و پانزده.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 3 2 1 4 1 15.
زه احمد لا د زابل د ولایت څخه افغان لوګو ساده اوسېدم کوم. زما یو مرګری دی چې په ملامه د ملادارو خان دی د غزاک تمتکې د ودونه د کلي د محمد جان اکا زوی دی. تقریبا دا درې څلور کاله کېږي چې ورځ کې ما بل خل هم دا ټلیفون ته کړی او خو بیا ته چې مشر نه کوي. بیا دا ټلیفون ته کړم چې ما یو ملګری دی ملادارو خان میږي د خاکی افغان ولسوالۍ اوسېدونکی د غزک منطقې دی د وادمنی بسکر د محمد جان اکا زوی دی دوه کاله کېږي چې ورک کړي دی درجه شوی دی که چا ته معلومات یې په دوه شمه دي له ما سره ټلیفون وکړي 0 1 5 0 9 4 1 آیا که چا پیدا کړي یا ما ته په دې پته ادرس راکړي نو زه درته به انشاءالله جایزه هم لاړسي یا احمد الله رضا بل السلام علیکم
مرگ یا درد لری مار بانی ماتا جنگ ہو گئی سپر آیا ہتیا یو آیا انتظار السلام علیکم
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځ په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري
السلام علیکم زادې رادیو تارتون کا ورته سلامونه وایم او درېم یم نه ګرهار نه یاري کني وره دا زمایو د تر زی به صدرې میاخت کیږي چې لکور نه درکوي کچا سره پته یې مونږ سره دې پدېش مې لري کوم نشي ټلیفون شمې را مو دا 0 1 2 4 2 1 3 یو ځلې ټلیفون شمې را دی وایا ما 0 1 2 4 2 1 3
بلې السلام علیکم د کندهار ولایت د پنجوایو ولسوالۍ د سیروان څخه میرزا خان مینفال دا پیغام پریږدم زما یو اکا دی تقریبا 10 کال عمر لري اشم خان میږي تقریبا داسې 15 کال کېږي چې خپل کور څخه مدرک سعودي که چېرې دی خپل دغه اعلان اوري یا بل څوک په کله معلومات ولري نو زموږ سره دې ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي 0 1 2 1 3 د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 1 2 1
السلام علیکم زه نجیب را کام والم زما یو درې دوستان دی یو مشرف حکمران په نامه او بل خان زمان په نامه او بل زمان په نامه دا ډېر وخت کېږي زمانه ورکشوي نه درک شوي نمبر یې نه لرم که چېرې زما آواز اوري نجیب را کام وال ته دی په دې نمبر زنګ وهي 0 1 7 8 9 8 5
السلام علیکم زه شیرا جان د جلال آباد د خار څخه تاسو سره په تماس کې یم زما زوی چې په سره نومې دي اکلس نه چې چې جلال آباد خار څخه نه دره کوم دی د تلیف بار معلومات چې مسلمان ته یاد زما پیغام دی او هر مسلمان ته وی د الله د رضا لپاره مونږ سره د په دغه شمیره کې تماس ونیسي
0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نمبر زما 0 اویا شل یو شپېته درې سوه نه دېرش. زه پښتون خبرې کوم د خوست نه د لښکرې ولسوالۍ نه یو ما یو ورور ورک د عبدالله نمی کې والا د عبدالله نمی کې والا د کئی مو چدرے کال کی چورنگ دشت علی پتلل نو پلار ورکشا دے قبل میں خوالا سچا کا پتہ ہے قدر نمبر شنو قدر نمبر دزنگ وخی سفر و نہ سلور 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 سفر دوا و دوا تیرے منا نہ چچا تے پتہ ہے قدر نمبر دزیا زنگ وخی بیاش میرا و سفر و نہ سلور 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 سفر دوا و دوا والسلام. السلام علیکم.
زاو دلداری حکیارم د هلمند ولایت په مالی کې نیولې زموږ د اکا زوی دی د ادینه سپین ضرورت د ابراهیم په نامه دی لږ چې اساسي رقم اساسي تکلیف هم لري نو کله چې ته دغه نومونه د پاکله معلومات چې زما سره په دغه سره اړیکه کولې شي چې پر اوسه ورنه هم وي یو څلوېښت دنی دوایا او چې پر اوسه پر اته څلوېښت درې آیا یو آیا شمېرې ځل بیا چې پر اوسه ورنه هم وي یو څلوېښت دنی دوایا او چې پر اوسه پر اته څلوېښت درې آیا یو آیا نو خپل شمېرنی ترلاسه کړي خدای دې ومني.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه دي ورکو عزیزانو پروګرام ته مې دا پیغام دی چې د ما یو د اکا زوی دی دلاور خان نومېږي د اومای د کلي او د سر خلاصوالۍ اوسېدونکی و. د یو کال راهیسې په عصبي ناروغۍ اخته و. په دښتو او ډاګو کې به ګرځېدو له بالاخره چې هېڅ پکې نشته او ورک ده خو چاته یې معلومات وي نو ما عمل ته دې په دې شماره زنګ ووهي 0 9 15 وسلام.
سلام علیکم زه نیمه مطلع دروځم ولایت جراوت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ماما دی عبدالغنی نومېږي تقریبا 40 کال کېږي چې تللې دی د جراوت څخه د قسم اخیستې دی چې به بیا جراوت نه ځم کې چیرې پاره څوک معلومات لري یا خپل زما دی د ژغ اوري یا یو بل څوک چې د دې کلي ما ته خبره کې یو لکلدار جایزه لري ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي 0 9 پنځجر شل 200 شمیره یو ځل بیا وام 0 9 پنځجر شل 200. سلام علیکم.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یا ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. گران اوریدونکو د ازادي رادیو د نن ورځې د ورکشوای ځانو دوستانو پروګرام هم دمرو په دې لچه په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشوای عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ د ازادي رادیو په اتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزانو لټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خواخا او برلی اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلید سرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلید سرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان بند سلو میں ڈر دے پریشان دستا حسن خٹولی داشن خالے صبر اکڑ خدے برا بلی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے نئی خری بسرانا گل تھا سرا زمانی نداس مندری خری بسرانا گل تھا سرا زمانی نداس تیرا وہ باپ چنگڑوں کے گزران سلمتا سر پر